بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاک.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو ترنوردونکو سلامونه او سحر مو نیکمرغه. نن د دوشنبه ورځ د 1444 هجری لمریز کال د قوس یا لیندې د میاشتې 18 نیټه ده چې د 2025 میلادي کال د ډیسمبر له 8 نیټې سره سمون خوري. زه اتولا خوګنه یم او ستاسي د درنو په خدمت کې په اوسنۍ یو ست خبرونه کې حاضر شوم. دوستانو، د معمول په سر بدرته د معمول په سر بدرته لومړی په سر کې د ایران ورپسې د افغانستان بیا به د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې کړو. له خبرونو وروسته به درته سیاسي تفسیره ولرو چې عنوان دی: آیا د اروپا د بشري حقوقو ارزښتونه د جیو پولیټیکو ګټو قرباني شوي؟ بیا به درته د ایران له خوا په افغانستان کې زده کوونکو ته د آنلاین زده کړو د اقدام په اړه چمتو شوې هندره خپرونه وړاندې کړو. له هغې وروسته به زموږ همکاران درته د ایران په تېره اونۍ کې پروګرام وړاندې کړي او د نن ورځې وروسته پروګرام به تلپاتې خوشبو وي چې د هغې په وړاندې کولو سره به زموږ د نن سهار یو ست خبرونه هم پای ته ورسیږي. هیله لرم چې تر پایه مو ملتیا وکړي او راټول شوي مطالب ستاسو د علاقې وړ به ګرځېږي. اوس په تهران کې د سهار شپږ بجې شوې. پام وکړئ د دې محل خبرونو ته، خو په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر آذربایجان ته رسیدلی دی. په پاکستان کې د وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو ادعا شوي. په غزه کې د درملو او طبي امکاناتو د نشتوالي خبرداری ورکړل شوی. او نتنیاهو وایي اسرائیل به په سوریه کې پاتې شي. په خیر اغلی اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر آذربایجان ته رسیدلی دی. د راپورونو له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس هراقچی د یو پلاوي په مشرۍ د آذربایجان پلازمینې باکو ته ورسېده. ټاکل شوي نوموړي د دغه سفر په ترڅ کې د آذربایجان هیواد چارواکو سره د دواړو هیوادونو سیمه ییزو تحولاتو په اړه خبرې اترې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی د برازیل سفیر سره د لیدنې په خبر درېدنې خبر ورکړی او ټینګار یې وکړ چې د تهران او برازیل اړیکې د پام وړ د پراختیا ظرفیت لري. نوموړي په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي: نن مې د برازیل له سفیر سره وکتل او په دې لیدنه کې مو د دوه اړخیزو او نړیوالو مسایلو په ګډون د دوه اړخیزو همکاریو په اړه پراخه بحث او نظرونه تبادله کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال زیاته کړې ده چې د ایران او برازیل اړیکې د پام وړ د پراختیا ظرفیت لري چې د دواړو هیوادونو د مسؤلینو په تعقیب سره به عملي شي. د ایران اسلامي جمهوریت د دفاع وزیر د ملک اشترس صنعتي پوهنتون محصلینو ته د وینا پر مهال ویلي چې د ایران د پرمختګ واقعیت د لویدیز پالو د انزور ساسي سره توپیر لري. نوموړي زیاته کړې: د محصل ورځ په حقیقت کې د نړیوال استقبال پر وړاندې د مبارزې ورځ ده او نن روښانه بېلګه امریکا ده. د دفاع وزیر د امریکا د معاصرو لاسوهنو بېلګې وړاندې کړې او ویلي دي چې له سیمې نیولې تر اوکراین پورې هر ځای چې امریکا ورګډه شوې پایله یې فشار، جګړه او د عامه افکارو تیر ایستل دي. هغه وایي په سیمه کې د سوهنیستي رژیم د امریکا د پالیسیو د عملي کولو وسیله ده. هغه اړه چې امریکایي د خپل تمامیت غوښتون کو موخ لپاره پیسې مکی جوړه کړی ده. د دفاع وزیر د خبرو په بل برخه کې د ایران د دفاعي اقتدار ته په اشاره سره ویلي چې یوازینی هیواد چې سوینیست رژیم ته یې غاښ ماتوونکی ځواب ورکړ ایران وو. قندوز کې امنیتي چارواکي وایي چې د یوې ترافیکي پیښې له امله 22 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د قندوز امنیې قومندانې وایي چې د دغه ولایت د علي آباد ولسوالۍ اړوند سیمه کې د 1404 ډوله مسافر وړونکو موټر د چپه کېدو له امله د 2 کسانو ژوند له لاسه ورکړی او شل نور ټپیان شوي دي. د دې قومندانې په خبر پاڼه کې ویل شوي دغه پیښه د قندوز بغلان پر لویه لاره د علي آباد ولسوالۍ عمومي دروازې ته څیرمه د 1404 مسافر وړونکي موټر د چپه کېدو له امله شوي ده. خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه پیښه کې 2 کسانو ژوند له لاسه ورکړی او نږدې 40 نور ټپیان شوي دي. امنیه قومندانې لیکلي چې د پیښې ټپیان روغتون ته لېږدول شوي او د پیښې علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي په ګوته شوي. په جوزجان کې امنیتي سرچینې وایي چې په دغه ولایت کې یو کس له خپلې خور د وژلو په تور نیول شوی دی. دغه ولایت د اقچې ولسوالۍ د 5مې حوزې امیر قاري شاه محمد احمدي ویلي دغه کس د چرایز ټوپک په وسیله خپله خور وژلې ده. هغه ویلي د 5مې حوزې امنیتي مسؤولینو سملاسي اقدام وکړ او له یو ساعت وروسته کس نیول دی. د سرچینو د معلوماتو له مخې د نیول شوي کس لومړنۍ دوسیه د نورو څېړنو لپاره عدلي او قضایي بنسټونو ته سپارل شوې وه. سرچینې څرګنده کړې چې لومړۍ څېړنې ښایي چې د دې پیښې انګیزه ناموسي مسایل وه. د قطر د بهرنیو چارو د وزیر ځانګړي استازي او د دغه وزارت ویان د دوهې فورم لومړۍ ورځې ناستې په څنډه کې د ازبکستان له ځانګړي استازي سره لیدلی دي او د افغانستان د وضعیت په اړه یې ورسره خبرې اترې کړې دي. د قطر خبري اژانس راپور له مخې د قطر د بهرنیو چارو وزیر ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله الخنزاب د ازبکستان له ځانګړي استازي حزمت الله یرګاشیف سره د افغانستان پر چارو خبرې کړې. د راپورونو له مخې په یادلیدنه کې دواړو لورو د دواړو هیوادونو د همکاریو اړیکو او د افغانستان پر وضعیت کې د وروستیو بدلونونو په اړه بحث کړی دی. ورته مهال د دوهې فورم د ناستې په څنډه کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان ماجد بن محمد الانصاري هم له یرګاشیف سره لیدلي او د دوهې او تاشکند ترمنځ یې د دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې کړې دي. دواړو لورو د افغانستان په اړه د همکاریو د پیاوړتیا په اړه بحث کړی دی او د یادونې وړ ده چې د 2025 کال د دوهې فورم غونډه پرون د نړۍ د 160 هیوادونو د شاوخوا 5000 ګډونوالو په حضور کې پیل شوي او نن به پای ته ورسیږي. د پاکستان د پوځ لخوا په وی خبر شوي لیکل شوي اعلامیه کې ویل شوي دي چې د بلوچستان د کلات په سیمه کې چې له افغانستان او ایران سره ګډه پوله لري پوځي عملیات ترسره کړي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې په عملیاتو کې سختن خطر شوي او 12 وسلوال چې ادعا کېږي د هند له ملاتړ برخمن بل وژل شوي دي. خو دا چې وژل شوي وسلوال په کومې ډلې پورې اړه لري جزئیات نه دي ورکول شوي. د پاکستان د ترهګرۍ ستونزه په پاکستان کې وسلوال بریدونه په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې ډیر شوي دي. په دواړو ایالتونو کې د چې وسلوال ډلې شتون لري چې د پښتنو او بلوڅو قومونو د حقونو د دفاع ادعا کوي او د پاکستان پر امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو بریدونه کوي. د سوینیست رژیم لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ویلي چې دا رژیم به په سوریه کې پاتې شي او د دروزو امنیت باید تضمین شي. د الجزیرې د نن سهار د راپور له مخې نتنیاهو یو ځل بیا د حماس د بې وسلې کولو ادعا تکرار کړې او ویلي حماس او غزه به بې وسلې شي او دا چاره که اسانه وي یا سخته خو ترسره به شي. د سوینیست رژیم لومړي وزیر دا ادعا هم وکړه چې موږ ټول اسرایلي اسیران په غزه کې د نظامي او سیاسي فشارونو پر مټ آزاد کړي دي. او د فلسطین د روغتیا وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره خبر ورکړی چې په غزه کې د درملو او طبي وسایلو کموالی له فاجعې سرحدونو تیر شوی او روغتیایي نظام د بشپړ ړنګېدو په درشل کې دی. د دوشنبه په سهار د شهاب خبري اژانس د راپور له مخې د دې اعلامیې له مخې 25% اساسي درمل، 20% طبي وسایل او 20% د لابراتوار اړین توکي صفر ته رسیدلي دي او روغتونونو ته د ناروغانو او ټپیانو اړتیاو ته د ځواب ویلو ذخیره نه لري. د غزې د روغتیا وزارت اعلان کړی چې د ټپیانو شمیر په زیاتېدو او د روغتیايي خدمتونو اړتیا په زیاتېدو سره د بحران شدت مخ په زیاتېدو دی او ډېری ژوند ژغورونکي خدمات لکه لومړنۍ پاملرنې، جراحي جدي پاملرنې او سرطان او وین ناروغیو درملنه له سخت درملو کموالي سره مخ ده. هغه زیاته کړې ده چې په غزې د رڼاګه کې د سرطان ناروغانو شمیر شاوخوا 11000 کسانو ته رسېدلی چې له دې ډلې 3500 درملنې لپاره له دې سیمې بهر تګ ته اړتیا لري خو اشغالګري مخه نیسي. د خبرونو پای. دا تهران دی، دا ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
بخیر غلی، اوس هم پام وکړئ یوې سیاسي تبصرې ته. د اروپا د پارلمان د استازو یوې ډلې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤل کایا کالاس ته په خطاب کې په بې ساري لیکي د فلسطین د خلکو په نسل کشۍ کې د اروپایي اتحادیې د ملګرتیا د ختمولو غوښتنه وکړه. د اروپا د پارلمان د استازو یوې ډلې اروپایي اتحادیې د فلسطین د خلکو پر نسل کشۍ کې خپله ملګرتیا پای ته ورسوي په نوم سره یو لیک خپور کړی دی. په دغه لیک کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤل کایا کالاس ته په خطاب کې ویل شوي دي له 50 کاله غیر قانوني نیواک او 209 ورځې نسل کشي وروسته موږ باوري یو چې د اروپا پارلمان باید روښانه پیغام واستوي. اروپا نشي کولای خپل ملګرتیا ته دوام ورکړي. د اروپا د پارلمان د استازو لیک د همغو خبرداریو انعکاس ده چې له کلونو کلونو راهیسې د اروپا د خارجي اړیکو د شورا او د چټم هاوس په شان د فکر د کوټو لخوا مطرح کیږي. د فکر دغه کوټو په ځلونو له اسرایلو اروپایي حکومتونو د ملاتړ دوام د بشري حقونو په زمینه کې د اروپایي اتحادیې د منشور د اصولو ښکاره خلاف ورزي بللی او په نړیوالې سویې د اروپا د جیوپولیټیک اعتبار او د اخلاقي ځایګای د کمزورتیا سبب شوی دی. په عین حال کې میداني حقیقت په فلسطین کې د انساني غمیزې د زیاتېدو خود نه کوي. د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د غږ ملتیا دفتر او چا د راپور پر اساس یوازې د نومبر د میاشتې له 25 نیټې څخه د دسمبر د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې د یو ماشوم په شمول څلور فلسطینیان په لویدیځه غاړه کې شهیدان شوي او په روان کال کې په دغه سیمه کې د ټولو وژل شوو فلسطینیانو شمیر 220 تنو ته رسېدلی دی. په دې کې نیمایي کسان په جنین او نابلس ښارونو کې وژل شوي دي. داسې سیمې چې په تیرو میاشتو کې د اسرائیلو د سړي وژونکو او د جنایتکار خارجي میشته خلکو د یرغلونو او د پوځي حملو په اصلي مرکز بدل شوي و. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویان استیفن دوجاریک په یوې خبري غونډه کې ویل شي د اسرائیلو خارجي میشته خلکو به په متوسط ډول هر ورځ د فلسطین پر ضد 15 حمله کړې دي او د روان کال لومړیو څخه تر اوسه د لویدیځ غاړې په سده پاسه 270 سیمو کې له 1480 څخه سیاتي حمله ترسره شوې دي. هغه وویل د نړیوالو قوانینو پر اساس اسرائیل ژمن دي ملکي وګړي وساتي خو نښې نښانې ښودنه کوي چې دغه رژیم نه یوازې په دغه دنده کې ناکام شوی بلکې په سیستماتیک ډول د نیواکي سیمو د نفوسو د جوړښت د بدلون په حال کې دی. په غزه کې هم د انساني کړاوونو او ورانیو ورته انځور لیدل کیږي. که څه هم د اسرائیلي جعلي رژیم او حماس غورځنګ د اکتوبر د میاشتې په نیمایي کې د اوربان او د بندیانو تبادلې موافقه اعلان کړه خو راپورونو په غزه تړانګه باندې د اسرائیلو د بمباریو او د پاتې ودانیو د تباه کولو د دوام ښودنه کوي. د اوربند اجرا له وخت راځي تر اوسه څه د پاسه ولکه څلور بیا زره خلک کډوال شوی او یوازې په تیر ورځو کې څه د پاسه شل زره خلک د سیلابونو او باریو او نامنی له کبله د خپرنو کورنو پرې خودو ته مجبور شوی د تفسیر پای. خوګلسانو اوس بترتا هندار خبرونه وړاندې کوچی پکې ایران له افغانستان کې ځکهونکو ته انلاین زده کړو اقدام په اړه چمتو شوی ده. هم دراز بیا به ایران په تیرونه کې پروګرام وړاندې شي او ورپسې به د تلپاتې خوشبو پروګرام سره زموږ خبرونه هم پای ته ورسیږي.
نوول عالم تا سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلې دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په راحت سره باید چې موږ چې کومه لارګاره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې خو پیږی چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
د تهران رادیو درنو اردن کو سلامونه. وخت مو په خیر. ز اته ولا خګړنی مو تاسو هندار خبرونه اوري. د 2025 کال د دسمبر په څلورم ایران رسمن اعلان کړ چې افغانستان ته له کډوالې ستنه شو افغان زده کوونکو ته د انلاین زده کړو زمينه برابر کړي. دا پروګرام چې د ایران د کورنیو چارو وزارت لاله اداره کیږي د شاد پلیټ فارم لاله عمل کیږي او د نړیوال ټولنې په مرسته به د ډیجیټل وسیلو په مرسته تطبیق شي. دا ګام به د هغو شاو خو 270,000 افغان زده کوونکو لپاره دی چې له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي، چیرې چې دوی د تعلیم له حق څخه برخمن ول. د څارونکو په اند دا پروګرام مثبت تاثیر لري. لومړی دا چې دا د افغانستان د تعلیمي بحران په وړاندې یوه مهمه هڅه ده، ځکه چې په دغه هیواد کې د شاوخوا 3.1 میلیونه ماشومان چې 60% نجونې دي له ښوونځیو څخه بهر دي. افغانستان چې د محل د طالبانو تر واک لاندې دی او دوی د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی، د ایران له خوا د انلاین زده کړو بهیر کول شي د محروم نجونو راتلونکي روښانه کړي. دغه چاره د هغه کورنیو لپاره ځانګړی سهولت رامنځته کوي چې یوازې د انټرنیټ په لګښت سره به خپل لوڼو ته د زده کړو زمینه برابرول غواړي. د شاد پلیټ فارم چې په ایران کې د کووید-19 پر مهال په ایران کې د میلیونونو زده کوونکو خپل کور لزان سره یو ځای کړی دی، په افغانستان کې هم د انلاین زده کړو لپاره سرچینه ټاکل شوې ده. دغه چاري پر وړاندې په افغانستان کې ځینې ننګونې هم شتون لري چې د انټرنیټ ضعیف لاسرسی، یوازې 40% خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري په افغانستان کې، د برېښنا ستونزې، همدارز امنیتي غوښتنې او تر ټولو مهمه د طالبان نو لاله د نجونو تعلیم محدودیت عمده خندونه دي. همدارنګه د تجهیزاتو ویش او د زده کوونکو سبتنه هم ستونزمن کېدای شي. د خندونه کول شي دا پروګرام مؤثریت کم کړي او د نابرابرۍ زیاته کړي. په ټوله کې دغه اقدام پایلې مثبتې دي چې له امله د محدودیتونو پر مهال نجونو او ماشومان له کډوالۍ او نور لګښتونو پرته په خپلو کورنو کې یوازې د انټرنیټ په لګښت سره زده کړې ترسره کوي. کله ایران سره د نړیوال ټولنې ملاتړ اوس یو په افغانستان کې طالبان پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي، نو دغه پروسې د کامیابۍ نهایت خوشبینی شته. په همدې موضوع د تهران رادیو په هندار خبرونه کې ل خپل میلمنو سره بحث لرو، خو اوس یو لنډه دمه.
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت د حقیقت او عدالت غږ. قدرمنو دوستانو، تاسو هر ورځ زموږ د مازدیګرانه خبرونه په تحلیلي پروګرام هندارا کې د ورځنیو موضوعګانو په اړه د وطن یو شناندو کارپوهانو او سیاستوالانو له نظرونو په دغه پروګرام کې خبرېدلی شئ.
د تهران رادیو تر نوردون خو یو ځل بیا هم خره غلاس بنه برابر کړی هم دې موضوع ته ځانګړی شوی بس کې را سره د مسایلو کارپوه هغه لای مسعود حق مل او لیکوال او ژورنالیست هغه لای فقیر محمد فقیر زای ملمانه دی بس له هغه لای فقیر زای څخه پیل کوو فقیر زای صاحب د ایران له خوا افغان د کورکو ته د ارلاین زده کړو بهیر پیل کېدو اقدام څنګه دی او ستاسو په نظر کومې تخنیکی ستونزې هم د دغه چاره پر وړاندې ګوري
بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو ته ټولو درنو اوریدونکو ته د ایران لور افغان زده کوونکو ته د آنلاین زده کړو زمینی برابرول یو مثبت او ګټور اقدام دی ځکه د یو گاونډي په حیث د بل گاونډي تمه هم د خونیزو علمی د غراز فرهنګي مسایلو کې گاونډیان باید دیو بل لاسنیوي وکړي دا غي گاونډي لپاره د مثبت اقداماتو یو بیلګه وګرځي بالکل ختمتې کېدلی شي ځکه په دې اساس ګڼ افغان زده کوونکي چې اوس لپاره د اقتصادي ستونزو له امله یا د اسناد د نشتون له امله دوی حضوري زده کړو ته لاسرسی نه لري نو یقینا سره دا پروګرام کولی شي هغوی ته ارزانه خوندي او دوامداره تعلیمي فرصتونه په لاس کې ورکړي او د مهارتونو د پراختیا د معیاري نصاب ګټه او د زده کړې د دوام زمینه ورته برابر کړي افغانستان په ځینو لرو پرتو سیمو کې د انټرنیټ البته لاسرسی کمزور دی یا ډیر ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی نه لري او که لاسرسی لري وسایل نه لري دا یو ستونزه ده اړینه ده چې افغانستان کې حاکم نظام او د دې ترڅنګ هغه هیوادونه چې په دغه برخه کې د آنلاین زده کړو زمینه برابروي کولی شي چې افغانستان کې هغه ځوانانو ته د انټرنیټ د ښه کیفیت سره زمینه هم برابر کړي او با کیفیت انټرنیټ ورته برابر کړي یعنی د دې ستونزې حل یوازینی دا ده چې ارزان او با کیفیت انټرنیټ باید دوی ته برابر شي د برېښنا د نشتون له امله سولر سیستمونه او بدیل انرژي ورته چمتو شي زده کوونکو ته باید د دې ترڅنګ ارزانه ټابلیټونه یا موبایلونه ورکړل شي هغه زده کوونکي چې ناچاره دي یا لاسرسی ورته نه لري ځکه افغانستان کې له اقتصادي اړخه زیات شمیر ځوانان د اقتصادي ستونزو له امله زده کړو پاتې دي خصوصا په کلیوالو او لرې پرتو ولسوالیو کې انټرنیټ لرونکي کوچني زده کړیز مرکزونه باید جوړ شي نو یو ښه فرصت دی او ښه او اسانه لارې دا ده چې هغه ولسوالیو کې چې دوی انټرنیټ یا وسایل یا هغه نه لري ورته نو ښه خبره دا ده چې په ولسوالۍ کې کوچني مرکزونه د ښوونیز جوړ شي هلته د برق انټرنیټ د ټولو وسایلو زمینه برابره وي دغه ولسوالۍ ځوانان به هلته راټولیږي او هلته به د دې زده کړو نه برخمن کیږي دغه راز د درسي موادو آفلاین نسخې لکه ویډیوګانې کتابونه ځانګړي اپلیکیشنونه باید دغه زده کوونکو ته ورسول شي ځکه که دا چاره ونه شي نو زه باوري یم چې خنډونه به رامنځته کیږي خو د دغه بهتر او غوره لارې دا ده چې په ولسوالیو کې کوچني تعلیمي مرکزونه جوړ شي مثلا که یو ولسوالي یا دوه یا درې څلور پنځه کچیر نشي کېدلی هغه نږدې ښار ته ولسوالۍ چې دي ښار ته مرکز سره تړلې ولسوالۍ نو هغه ته بیا یو ښه فرصت دا ده چې په مرکز کې یو سنټر جوړ شي او هغه ته دغه مشکلات حل او هغوی لپاره زمینه برابر شي نو ښه حل لاره دا کېدلی شي ځکه په فردي ډول که دوی هر یو ته زمینه سازي کوي مشکلات یې ورحلوي نو بیا اوږدمهاله پروسه ته کوي او شاید ستونزمنه او ناممکنه هم وي
ډېره زیاته مننه هغه لای فقیر محمد فقیر زای حقمل صاحب طبیعي ده چې د آنلاین زده کړو او حضوري زده کړو ترمنځ توپیر شته ستاسو په نظر په اوسنیو شرایطو کې د ایران له خوا افغان زده کوونکو ته د آنلاین زده کړو بهیر څنګه دی او که دغه بهیر لوړو زده کړو ته هم وغځیږي څنګه به وي
ډېره زیاته مننه خوګیانی صاحب مننه خوشحاله اوسئ که څه هم د زده کړو موضوع داسې ده چې په ټوله نړۍ کې دا ثابته شوې ده هغه زده کړې چې حضوري وي او په هغې کې تاثیرات هم ډېر ښه ځکه چې د پوښتنو ځواب او د تر څنګ د ازموینو طریقې محصل دې ته اړکوي چې په کیفي لحاظ باندې هغه ښه وروزل شي په افغانستان کې له بده مرغه اوس څومره چې اړینه ده او په کار ده هغسې د زده کړو کیفیت لپاره په دغه تېرو شلو کالو کې او بیا په دغه دو کادو یا صدور کادو کې کوم کار صفه نه ده شوی، خو بیا هم کار روان دی لپاره چې د پوهنتونونو د ښوونځیو کیفیت لوړ شي. نو ډیر کله د ښوونځیو زده کوونکي او د پوهنتون محصلین کوشش کوي چې له هېواده بهر زده کړې وکړي. د آنلاین زده کړو په برخه کې په تیرو حکومت کې په آخر کې داسې پرېکړه وشوله چې هغه محصلین چې په آنلاین ډول یې زده کړې کولې، یا هم ځینو خلکو چې په آنلاین برخه کې سرټیفیکیټونه اخیستي وو، د هغوی هغه زده کړې او سرټیفیکیټونه باطل شو. او وجه دا وه چې ځینو خلکو جعلي کارونه په دې برخه کې کول. بیا د دې لپاره یو سیستم جوړ شو، بالاخره په ټوله نړۍ کې لکه څنګه چې آنلاین زده کړې کېږي، بیا هم په دې تیرو څلورو کالو کې د لپاره زمینې برابرې شوې. ځینو هیوادونو د آنلاین زده کړو لپاره زمینې برابرې کړې او حکومت هم په دې برخه کې همکاري او مرسته وکړله. نو په داسې شرایطو کې ښه ده چې د ماسترۍ په کچه باندې یا د دکتورا په کچه باندې زده کړې په آنلاین ډول باندې وشي، ځکه په ماسترۍ او دکتورا کې تر ډېره څېړنه کېږي او محصل یا زده کوونکی د هغو میتودونو په اساس باندې چې باید تحقیق وشي هغه اړ کېږي چې په خپله کار وکړي، ځکه د ماسترۍ او د دکتورا په دورو کې ډېر استاد محوري حالت نه وي، شاګرد محوري حالت وي. په دې کې نو یو څه د آنلاین زده کړو تاثیرات ښه وي. اقدام ښه اقدام دی، حکومت که په دې برخه کې همکاري وکړي نو دا مؤثر او ګټور تمامېدای شي. او خو زه مطمئن یم چې په دې برخه کې به حکومت همکاري کوي، ځکه لکه څنګه چې اوس د لوړو زده کړو وزیر ایران ته تللی، کېدای شي یو تاثیر یو غوښتنه یې همدا هم وه چې په آنلاین برخه کې د ایران روسیې د افغانستان خلکو ته ورکړي چې په دې برخه کې به یو څه اسانتیاوې رامنځته شي، ځکه که چېرته حضوري زده کړې وي هغې لګښتونه لوړېږي او د افغانانو اقتصادي وضعیت دومره پیاوړی نه ده چې په حضوري برخه کې ایران یا نورو هیوادونو ته سفرونه وکړي. نو د انټرنیټ اسانتیاوې نسبت یا انټرنیټ مصارف نسبت حضوري زده کړو ته یو څه کمې راځي. نو بله موضوع دا ده چې طبعا مشکلات دلته شته دی، څومره اندازه باندې چې ښارونو کې خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري، په اطرافو کې او په لرو پرتو سیمو کې د بده مرخه د انټرنیټ اسانتیاوې نشته دی، یا محدود دی یا هم مشکلات موجود دي.
ډیره زیاته مننه هغه لای مسعود حقمل چې ځواب مو راکړ. دوستان د خبرونه په دې برخه کې ورزوی ویلندې د میته بیرته راګرځو. د تهران رادیو د نورو دونکو یو دل بیا هم خرغلاس، ایران پلان لري چې افغانستان کې له دغه هیواد ستنه شوو افغانانو ته د آنلاین زده کړو زمینه برابرې کړي. په همدې موخه بحث لرو. بحث کې را سره د مسایلو کارپوه غلی مسعود حقمل او لیکواله ژورنالیست غلی فخر محمد فخر زاب المندی. فخر زاب صاحب، ایران چې د افغانستان یو نږدې ګاونډي هیواد دی، ستاسو په نظر افغانستان سره په کومو تعلیمي او تحصیلي برخو کې کیفیت لرونکي مرسته او همکاري کولای شي؟
یقینا د گاونډیتوب اصل ته پکاتو ز باوري ما چې زمال نظر سره به څوک مخالفت ونه لري. گاونډي باید حد اقل د گاونډي حقوق ادا کړي، البته دوه طرفه باید ادا شي. ایران نو دیوخه گاونډي په توګه باید افغان ځوانانو ته تعلیم د پیاوړتیا لپاره څو مهم اقدامات ترسره کړي. لومړی باید د زده کوونکو لپاره د ویزو اسانتیا برابر کړي، دویم اسناد او نیم لیکنو آسانه کړنلاله رامنځته کی، یعنی پروسه باید سخت نه کی. تر دې وړاندې د دوی دغه د نیم لیکنې پروسه البته په حضوري ډول چوي، هغه لږ سخت و او لږ ستونزمنه و. دریم په خونیزو بنسټونو کې د افغان زده کوونکو د داخلي دوه لګښتونه باید کم کړي، که څوک په شخصي ډول ورزي یا مثلا هغه لږ امکانات لري نو هغه ته باید دغه داخلي لګښتونه راکم کړي. بل مهم مسله د بورسونو او د تخصصي سکالرشپونو زیاته ولې، حد اقل دیو گاونډي په حیث باید افغان ځوانانو ته ایران تخصصي بورسونه او سکالرشپونه زیات کړي، بل د انلاین او حضوري زده کړو کیفیت لوړ کړي. بدبختانه باید وایم چې په تیر کې ډیره زموږ استاسي موږ استاد ثابته ده چې هلته به نوملیکنه شوې وه د پوهنتون، البته یا د زده کړو د ماسټر یا د لسانس یا د نورو برخو لپاره، اما زده کوونکی په وطن کې داخل کیو یوازې امتحان په امتحان به ورته دا د زده کړو کیفیت زیانمنوي، او بل د درسي ژبې او فرهنګي تفاوت هغه توپیر چې دی کنه هغه باید راکم کړي، ځکه ځانګړي روزنیزې برنامه باید دوی ته په لاره واچول شي، د دواړو هیوادونو د پوهنتونونو ترمنځ ګډ علمي او څېړنیز پروګرامونه باید پراخه شي. دغه راز یو ښه ګاونډي په حیث باید افغان زده کوونکو ته د استوګنې، امنیت او حقوقو په برخه کې واضح ملاتړ اعلان کړي، څو دوی وکولی شي په ډاډه چاپیریال کې زده کړې ترسره کړي، او دغه راز افغان ځوانان د سیمې د ثبات او پرمختګ لپاره مهم رغندو یو مثبت رول ولوبوي.
ډیره زیاته مننه هغه لای فقیر محمد فقیر زای چې زو امر کړ. دوستانو زموږ اوسنۍ خبرونه هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. ستاسو یو د خپل دوړو ملمنو څخه نړۍ مننه کوم. تر بیا هم په سپیشل رپ سپارم. الله عمر.
ایران په تیره اونۍ کې
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو د ایران د تیر اونۍ مهم بدلونونو ته د کتنې له اونیز پروګرام سره بیا حمزه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شیو. هیله ده چې د پروګرام تر پایه پورې زموږ سره ملو اوسئ.
قدر من اوریدونکو د اسلامي انقلاب معظم رهبر تیرونی د هیواد د مختلفو سیمو د زرهاو شتو او انجنو په کتنه کې د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها په ټولو ډګرونو کې په ډیرو لوړو ځانګړنو سنبال ارشی انسان و بلاو د کور او ټولنې په ډګر کې د ښځو شان او حقوقو ته د اسلام د نظر په بیانولو سره په مختلفو برخو کې له ښځو او میرمنو سره د سړیو کړچار تشریح کړ. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای په اسلام کې د میرمنو شان ډیر لوړ و بلاو زیات کړ. د ښځې د هویت او شخصیت پاکله د قران شریف تعبیرونه ډیر او چت او پرمختللي تعبیرونه دي. معظم رهبر د انسان په ژوند او تاریخ کې د ښځو او سړیو د برابر رول او ډیر لوړ او مانوي کمالاتو ته پر رسیدو کې د ښځې او سړي د ودی د برابر امکان پاکله ویل، دغه ټول ټکي د هغو کسانو له بدفهمۍ سره چې دین لري خو دین یې نه دی پیژندلی، او د هغو کسانو چې له دین سره منی نه په تضاد کې دي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر دې ته په اشارې سره چې د لویدیځ فاسد فرهنګ او سرمایهدار نړۍ د اسلام له نظره په بشپړ ډول مردوده ده وویل، اسلام د ښځې د مقام د ساتنې او د ډیرو قوي او خطرناکو جنسي غوښتنو د کنټرول لپاره له نارینه سره د ښځې د اړیکې، د نارینه او ښځینه د لباس، د ښځینه د حجاب او واده ته د هڅونې په اړه ځانګړي احکام او محدودیتونه لري چې دا ټول د ښځې له طبیعت او د ټولنې له واقعي اړتیاو سره سمون لري. په داسې حال کې چې په لویدیځ کې د لامحدوده او ورانوونکو جنسي کوششونو مهار په هیڅ توګه ته پام وړ نه دي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر نارینه او ښځینه په ډیرو مشترکاتو او د جسم او طبیعت له اړخه د ځینو تفاوتونو په درلودلو سره په اسلام کې دوه متعادل عناصر وګڼل او وفرمایل، دا دوه بشپړون کې عناصر د بشر د ټولنې په اداره د نسل په دوام د تمدن په پرمختګ د ټولنې اړتیاو ته د رسیدو او د ژوند په سم مدیریت کې ډیر مهم رول لري. هغوی د کورنۍ جوړول د دې رولونو بنسټ وباله او زیاته کړه د لویدیځ په ناسم کلتور کې د کورنۍ د مقام هیرېدو په خلاف اسلام د ښځې سړي او ماشومان لپاره د کورنۍ د جوړونکو بنیادونو په توګه مشخص او متقابل حقوق ټاکلي دي. دوی ښځې ته د سرمایهدارۍ او اسلام د نظر د تقابل په بیان کې وویل ښځه په اسلام کې خپلواکي توانایی، هویت او د پرمختګ امکان لري، خو د سرمایه‌دارۍ نظر په سړی کې د ښځې هویتي ګډېدل او پیروي او د ښځې د شرافت او حرمت خیال نه ساتل دي او ښځه د هوس او ساتیرۍ یو مادي وسیله ګڼي چې خلافکاره باندونه په دې ورستیو کې په امریکا کې ډیر شور ماشور پورته کړی دی. د دغه ډول نظر نتیجه ده د اسلامي انقلاب معظم رهبر د ښځې لومړني حق په ټولنیز او کورنۍ چلند کې عدالت وباله او د دې حق په تامین کې د دولت او ټولو خلکو پر مسؤلیت ټینګار سره زیاته کړه چې د ښځې امنیت، عزت او کرامت هم د هغې له اساسي حقونو څخه دي او د لویدیځ سرمایه‌دارۍ نظام په خلاف چې د ښځې کرامت تر پښو لاندې کوي اسلام د ښځې پر بشپړه درناوی ټینګار کوي. هغوی زیاته کړه چې لویدیځ غواړي خپل غلط فرهنګ نړۍ ته صادره کړي او ادعا کوي چې د ښځې لپاره محدودیتونه لکه حجاب د پرمختګ مخه نیسي، خو اسلامي جمهوریت دغه غلط منطق باطل کړ او وې شودله چې مسلمانې او محجبه ښځې کولای سي په ټولو ډګرونو کې له نورو ډېرې فعاله وي او رول ولوبوي.
د بېلابېلو سیاسي، اسلامي، ټولنیزو، اقتصادي او تفریحي خپرونو لپاره یوازې او یوازې تهران راډیو واوري. تهران راډیو د ټولنې رښتینی هنداره.
زدمن اوریدونکو، د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر حاکم فیدان په تهران کې د ایران له ولسمشر مسعود پزشکیان، د پارلمان له رئیس محمد باقر قالیباف او د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی سره ملاقاتونه او سلامشورې ترسره کړې. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر حاکم فیدان سره د کتنې په ترڅ کې د اسلامي نړۍ د اوسني وضعیت په حساسیت باندې په ټینګار سره وی ویل په داسې وخت کې چې د مسلمانو ملتونو ګډ دښمنان د فشار زیاتولو په لټه کې دي، تمه کیږي چې اسلامي هیوادونه به د یو بل لپاره شرایط اسانه کړي او د مسایلو له پیچلتیا څخه ډډه وکړي. د ایران د اسلامي شورا پارلمان یعنی مشر محمد قالیباف هم د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر سره په لیدنه کتنې کې وویل صهیونیست رژیم او امریکا له اوږدې مودې راهیسې د اسلامي هیوادونو د پیاوړتیا، یووالي او ودې بشپړتیا او پرمختګ مخالفت کوي او هڅه کوي چې د سیمې هیوادونه په مختلفو بحرانونو کې پاتې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی هم له حاکم فیدان سره د غونډې په اړه ویل په عمومي غونډه او خصوصي غونډه کې د غزې او فلسطین مسله چې تل د دواړو هیوادونو لپاره د اندېښنې یوه مهمه موضوع ده مطرح شوه.
اخوا بیا په ملګر ملتونو کې د ایران، روسیې او چین سفیرانو د امنیت شورا رئیس او د ملګر ملتونو عمومي منشي ته په یو ګډ لیک کې ټینګار وکړ چې د امنیت شورا د 2022 جشن پریکړه لیک د اتمې مادې له مخې د دې پریکړه لیک ټول احکام د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 13 وروسته پای ته رسیدلی دي. په ملګر ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او دایمي استازی امیر سید ایروانی، په ملګر ملتونو کې د روسیې د فدراسیون سفیر او دایمي استازی واسیلی نبینزیا، او په ملګر ملتونو کې د چین د فدراسیون سفیر او دایمي استازی فوکانګ په خپل ګډ لیک کې وویل د ایران اسلامي جمهوریت د چین ولسی جمهوریت او د روسیې فدراسیون د شورا له ټولو غړو سره رغنده ډیپلوماتیکو اړیکو ته په بشپړه توګه ژمن دي. د ایران، روسیې او چین سفیرانو ټینګار وکړ دا د ټولو اړوندو خواو لپاره اړینه ده چې د سیاسي حل لارې موندلو ته غاړه کېږدوي، چې د ګډون او ډیپلوماتیکو خبراتور لارې د متقابل درناوي د اصولو پر بنسټ د ټولو خواو اندېښنې په پام کې ونیسي. له یو اړخیزو بندیزونو، د زور ګواښونو یا د داسې کوم بل اقدام څخه ډډه وکړي چې کولای سي وضعیت لا خراب کړي، او همداشان ټول هیوادونه باید د ډیپلوماتیکو هڅو لپاره د مناسبې فضا او اړینو شرایطو په رامنځته کولو کې برخه واخلي.
په بغداد کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر محمد کاظم صادق د عراق له ولسمشر عبداللطیف جمال رشید سره وکتل او خبرې اترې ترسره کړې. د عراق د ولسمشر د دفتر د بیان له مخې دا غونډه د بغداد په ماڼۍ کې ترسره شوه. د عراق ولسمشر په دې غونډه کې د عراق او ایران ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او په مختلفو مسلو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو اندېښنو په اکله د دوامدار مشورو او همغږۍ پر اهمیت باندې ټینګار وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر هم د عراق له ولسمشر څخه په مننې د خپل هیواد په دې هیلې په ټینګار سره چې دوه اړخیزي اړیکې ژورې کړي او د دواړو گاونډیانو او د دواړو هیوادونو او گاونډي هیوادونو د لوړو ګټو د هم خدمت په هدف سره په مختلفو برخو کې له عراق سره د همکارۍ افقونه لا پراخ شي. تیرونه همداشان په مسکو کې د مخابراتو او معلوماتو ټکنالوژۍ په برخه کې د ایران د اسلامي جمهوریت او د روسیې فدراسیون د ګډ کاري ډلې 15 مغونډه په دې برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره همکارۍ تړون لاسلیک کولو سره پای ته ورسېده.
تهران د بهرنیو چارو وزارت ته ویاند اسماعیل بقایی د دسمبر د 14 نیټې په مناسبت چې د ملګرو ملتونو لخوا د یو اړخیزو جبري اقداماتو پر وړاندې د نړیوالې ورځې په توګه نومول سوې ده، په یو پیغام کې ټینګار وکړ چې یو اړخیز جبري اقدامات د هدف هیواد د ټولو نفوسو روغتیا او ژوند په نښه کوي او د انسانیت خلاف د جنایت په شان ګڼل کیږي. بقایی په ایکس ټولنیزه شبکه کې لیکلي دي، یو اړخیز جبري اقدامات په ځانګړي توګه اقتصادي، مالی او بانکي بندیزونه د پرمختګ حق او همدارنګه د ژوند حق، د روغتیا حق او د زده کړې حق په ګډون لاساسي بشري حقونو سرغړونه کوي. د ایراندې سمي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت وایي زیاته کړه یو اړخیزه جبري اقدامات چې د هدف لرونکو هیوادونو د ټول نفوس روغتیا او ژوند په نښه کوي د بشریت پر وړاندې جرم ګڼل کیږي. پکای ویل امریکا باید د ایران په شمول د پراختیایي هیوادونو د خلکو پر وړاندې د غیر قانوني او غیر انساني بندیزونو په لګولو سره د انسانیت پر وړاندې د داسې جرمونو د ترسره کولو لپاره مسؤوله او ذمه‌واره وګڼل سي. بل لوري بیا د ډله ایز امنیت تړون سازمان د ګډو ځواکونو مشر د ایراني لوري په بلنه په ایران کې د ساهند 2015 په نوم د شانګهای همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو د وړ ادارو د ترهګرۍ ضد ګډ تمرین په ورستۍ پړاو کې ګډون وکړ او په دغې مانورې کې د برخوالو یونټونو د همغږۍ او عملیاتي وړتیا ستاینه وکړه. جنرال سرګیو کوف په یا تمرین کې د ګډون کوونکو ترهګرۍ ضد واحدونو همغږي سوي او مسلکي اقدامات خورا مهم وبلل او په اوسني وضعیت کې د ننګونو او ترهګریزو ګواښونو سره د ګډې مقابلې لپاره د هیوادونو د چمتووالي پر اهمیت ټینګار وکړ.
یزدمن اوریدونکو، ایران په تیرونه کې د نننۍ خبرونې برخه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم په همدې ځای ستاسو له حضور مرخص کیږو
او په متعال خدای مو سپارو.
تلپات خوشبویی د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیر چاري عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري. گران اوریدونکو، د تلپات خوشبوئی په نوم نوې پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای له توګه بیانوي. د تلپات خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای فرمایي، په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومې لیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیت چې وموویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو، وایذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواښ دی. که چیرې شکر وکړئ نو نعمت در پسې دی او الهی برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانو عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړئ چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب ونه خود، نو دا په شنن کې سستی ده. او که چیرې د شنن خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوه شول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوه شول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو، او هغه خلک ووژل او په ښځو یې ورته جنسي تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړه وړې کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانه و تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړۍ یا زینې په شان دی چې تاسو ور باندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاشئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاشئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ور باندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکری یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان. Mm-hmm.